پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپایي ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. دا به هم واوري چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کېږي. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم کلین دی. د غزنی پندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي، او د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. بشپړ خبرونه. نن د اپریل 13مه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 13مه د کابل په ششدرک کې ځانمرګي برید د آزادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د آزادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د آزادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې آزادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو توره ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بېپرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 13مه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټولټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونو کې ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په دوهمه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستی، او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو ترمنځ یو سلو دوشتم ځای لري. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي دي. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن آزادي راډیو ته وویل د دغو ملکیانو موټر تیره ورځ ناوخته پر خښ شوي ماین ور برابر شو. په وژل شوي کې دوه مېرمنې، یو ماشوم او دوه نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خاروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلو خپلوانو لیدلو ته ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د موبی ګروپ رسنیزې کمپنۍ 15 غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې رسنیزې کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن آزادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته همکارانو وضع ښه ده. موبی ګروپ په افغانستان کې تولو نیوز او لمر ټلویزیونونه او څو راډیوګانې لري. مسعود سنجر وایي په کرونا د اخته همکارانو کورنۍ به یې هم معاینه شي، او اوس ټول دا ناروغان په کورني قرنطین کې اوسیږي. په افغانستان کې ټول ټال 1909 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې پته کسان مړه شوې دي. د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,040,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې 70,000 کسان مړه او نږدې 1,500,000 بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسیدلی، او د مړو شمیر 2,28,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 18 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې ساه ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تیره بیا د هند د سینما ستورو خواشینی ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټویټر لیکلي: ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تباه شوم. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په خپل ټویټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او له شور ډک کس بللی، او لیکلي دي چې ریشی کپور د فلمونو او هند د پرمختګ لیوال و، او مړینې د خواشینی کړی. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی و چې د هند سینما ته یې ګڼ لوبغاړي ورکړي، د بېلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د ورېرې کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یوه ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی و د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است، راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې ویلي چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي.
چې د تېر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفتې کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومیږي چې د څه خلافات به یې دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور هم پسې بیایي.
دا به هماری چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایرس سخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورزه د خبرونه د سر موضوع ده. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشري ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکاري فیروزه عزیز خاورو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي. اروپایي ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره ځکه پای ته ورسوي چې دوی په خبره که داسې ونسي د افغانستان له امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره به پر مالي ملاتړ ناوړه اغیز وکړي. خو عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی مسعود ترشتوال ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وسي. ښاغلی ترشتوال وویل په نږدې راتلونکي کې باید عبدالله عبدالله خپل البته عبدالله عبدالله به خپله طرحه له ولسمشر غني سره شریکه او بالاخره سیاسي کړکیچ به پای ته ورسوي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده، هر دو جهت دخیلی در وضعیت انعطاف دارند، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستند و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده، راینده نه چندان دور بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که راه خواهد.
فیروزجان، تر دې وړاندې هم د عبدالله عبدالله له ډلې نه له موږ سره او ټول نور رسنیو سره دا معلومات شریک شوي وو چې دوی تیره اونۍ باید دا طرحه له ولسمشر غني سره شریکه کړې وه چې تر اوسه هم نه ده شریکه شوې. او کوم سرچینو چې له موږ سره خبرې کړې وې وړاندې، هغوی ویلي وو چې په دې ډله کې خپلمنځي اختلافات شته، نو عبدالله عبدالله ته اجازه نه ورکول کېږي چې دا د خپله طرحه ولسمشر غني ته وسپاري او یا هم جوړجاړی دی وکړه. اروپایي ټولنې دا څرګندونې له ښاغلي عبدالله سره د دې ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته کړي دي. عبدالله عبدالله له اروپایي استازي سره له خبرو وروسته ویلي چې د سیاسي کړکیچ اواري ته ژمن دی، خو د هغه ګوند یعنی جمعیت اسلامي په یو کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا د پلاوي تور پورې کړی دی. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکي څرګندونې په داسې مهال مخ ته راځي چې له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې د دې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او د ولسمشر غنی ډلو سره د روان سیاسي کړکېچ د اواري لپاره پر خبرو اترو پوښتي. اوس په کابل کې له ښاغلي عبدالله سره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیرانو له ټلیفوني خبرو وروسته اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان پاتې سي، دا کار به د افغان ولس راتلونکي او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. د ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. د اروپایي ټولنې په خبره په اوسني وخت کې د کرونا وایروس د وبا پر وړاندې ګډې مبارزې او سولې خبرو ته سخته اړتیا ده. خو ښاغلي عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کرونا وایروس ضد مبارزې ته د پام وړ ټولولو لپاره د سیاسي بندښت اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د عبدالله ګوند جمعیت اسلامي په خپله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې خبرې یو اړخیزې بللې وې، په دې اړه یې لکه څنګه مې چې مخکې وویل دوی هم غبرګون ښودلی ده. موږ هڅه وکړله چې په همدې تړاو د همدغه جنجالونو چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو خلکو سره هم په همدې اړه اندېښنې شته، ولسمشرۍ ماڼۍ سره هم خبرې وکوو. خو ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه موږ سره تازه جزئیات څه نه دي شریک کړي. وړاندې ویلي وو چې دوی د داسې حکومت جوړولو ته لیواله دي او هڅه کوي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې استازیتوب وکړای شي. بلې فریباجانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو، واموریدل چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې باید سیاسي کړکېچ ژر تر ژره پای ته ورسیږي، او پر عبدالله عبدالله یې غږ کړی چې د جوړجاړي طرحه وروستۍ کې او ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپارې. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې دغه ډله وایي دا طرحه نه ده سپارل شوې، او ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا طرحه وروستۍ کې او ولسمشر ته به یې وسپاري. هاخوا د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ منځګړي ځینې کسان وایي لا هم د ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات نه دي حل سوي، او د جوړجاړي طرحه یې ارګ ته نه ده سپارل سوي. شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو سره یې په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې په ګډه به یې واورو.
تسلیم نه کړل، نو خو دې نه معلومیږي چې د څه اختلافات به دي منځ کې. اما وطن د ډېر خرابې خواته بولای دی، نور هم پسی بیایي. دا پرون اتحادیه اروپا چې دا سر ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېره خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنې د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړې دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړی توپ اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي، او دا طرحه افغانستان شموله وي. دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي، او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره کړي، او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس څه فکر کوي که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نورم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کس شهزاده مسعود و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راديو هر ورځ د سحر لوود ما شم تر و بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اوریدل شي او که د انټرنیټ اسانتیال لري نو کولی شي زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راديو پر ویب سټ هم ولولي او خبرونه مو کومه اوریدلې بیا په تکرار بڼه ووري پته مو د ازادي راديو ډاٹ کام یا ازادي راديو ډاٹ اورګ اوس به هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان څخه ووري
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په وارداتي او اوسپنیزو توکو ګمرکي تعرفه 14% زیاته شوې. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې تعرفې لوړیدلو لامل د کورنیو اوسپنیزو تولیداتو فابریکو څخه ملاتړ دی. د مالی وزارت وایي شمروز مجیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګرۍ او صنعت خونو سره په همغږي ترسره شوې. د شمیرو له مخې افغانستان هر میاشت اتیا ټنه اوسپنیزو توکو ته اړتیا لري چې له اتیا سلنه لوړ اوسپنیز توکي له بهرنیو هیوادونو څخه رواردیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت لپاره بیړنۍ او اضطراری طرحه چمتو کړې. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه د ولسمشر له لوري هم تایید شوې. ښاغلی رستمی زیاته کړه راتلونکو شپږو میاشتو کې زرګونه کشمش خونې، منځنۍ سړې خونې، د وچولو وسایل، د وچو میوو د پروسس لپاره په پام کې نیول شوي. هغه زیاتوي حکومت د وزارت د دې طرحې پلي کولو لپاره د اړتیا وړ بودیجه په اختیار کې ورکړې. د خغل رستمی په خبره په پام کې د چراتون کې ونې د طرحې جزئیات د هواد له بزګرانو او باغدارانو سره شریک سي.
رحمت الله افغان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ولا. اوس به ورسو یو نړیوال مسله ته. د امریکا حکومت وایي چې د یو درمل ازمایښت ثابت کړی چې د کورونا په وایرس سخته کسان په لاندې وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په سباندې زرو تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د اخته کس د ناروغي مدره لندوي. په ریمیډي سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووېټ 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لندوي. سیوډونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووېټ 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووېټ 19 د ریمیډي سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 208 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بیرته افغانستان ته. هلته د بدخشان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو بهرني جنگلي میشت طالبانو سره همکاري لري. دوی تر ډیره د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو نمونه اخلي چې په بدخشان کې له طالبانو سره همکاري کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له فرشته جلال زید خورو.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 28 آزادی راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همداراز د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته کوښښ پیش کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان محلی را حمایت میکنن.
د سیمې وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمې د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي
د فعالیت لوی ساحه
رامنځته کړي چې کلانې برای شان شوه کې یو
نگرانی او یو لوی مرکز ولري. د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل پښ پښوښتمه نیټه لشت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری د نړیوالو پروتستانو په لاس کې ده.
از مدت یک هفته به طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان امیال جابجا شدند و جنگی بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی ها مدیریت.
بدخشان والی ویلی چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی، خو دا سیمې ډېرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکرراً د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولې دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډل چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غور جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شنجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوی فرقان ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتیح الله په روسیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې اومدرو درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والی پخوانی مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یشمه شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندیښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو د څېړونکو باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولای شي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند غنی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرني وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 مل امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکاري او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي د مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ینس ټولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو اوس به هم تاسو پیغامونه پکړو.
تاسو لا پیغامونو
زه خان زیم د زابل ولایت خمه تاسو شریک نیولې ده. کوالم چې کورونا په اړه کې یو څه مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې با بې ځګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو ته کوالم چې دا ناروغي په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دا پر مخ باندې یوسي. نو زه خپل دا نوې کار رئیس می خپل کشنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسی. نو لازم راځي د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت ته چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې چې علامې لري نو هغه باید خپل اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې د هغه علاج وشي او که علاج ونه کړي دغه سپاتې شي نور خلک به هم په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکل څخه خلاص کېږي. وسلام په درنه شي.
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم بس خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولږې سره مخ دي. بس ساری بند کړی څوک نشي.